د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نهسته خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د 2013 کال د اپریل د میاشتې 14 تاریخ او د سه شنبې یا نهه ورځ ده. د مشال ریډیو په دې غړی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي مسایلو، د پولیو مهم په شروع کېدو او همدارز د پاکستان د انتخاباتو په اړه درته بیلابیل رپورټونه لرو. یوه نیمه سندره هم درته په دې غړی کې خبرو. خاول نساء اجمل خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په پینډه کې ملاقات شوه. په خیبر پختونخوا او فاټا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل شوه او په عراق کې د ګل پرویز ګڼ شمېر بریدونو کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي دي. او وسته خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوځي چارواکو یو پلاوی چې مشرۍ د عملیاتو مشر یا ڈی جی ایم او افضل امان کوله، تیر ورځ په پینډه کې له خپل سیال جنرل اشفاق ندیم احمد سره لیدلی دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د سانګي لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه دواړو پوځي چارواکو په دوړخیزه اړیکو، په ډیورن کرخه تعمیراتي کارونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي رابطو نظام ښه کولو په چارو خبرې کړې دي. دواړه غاړه په دې هم اتفاق کړی دی چې د ښو تعلقاتو لپاره به د ملاقاتونو سلسله جاري ساتل شي او ورسره به د بدګمانیو ځای هم کمیږي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې شوې دي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي حکم ورکړ و چې په ډیورنډ کرخه هغه ټولې دروازې، چک پوسټونه او نور تنصیبات چې د پاکستان لخوا په دې وروستیو کې جوړ شوي دي لرې کړل شي. په افغانستان کې میشت بهرني سرتیری وای په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د پاکستان سخدریزې ډلې لشکری طیبه یو کومندان نیولی دی. د اصاف لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان د سخدریزې ډلې لشکری طیبه دغه کومندان یې پرون سحر له 100 وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولی دی. د دغه کومندان نوم نه دی اغستل شوی، خو بلخوا د اندړو ولسوال قاسم دسیوال وای بهرنو افغان سرتیرو په شش کلی کې عملیات کړی دي او سلور تنهایی نیولې دي. بلخوا پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو مهم شروع شوی چې پکې به څه د پاسه شپږ او یا لکه او درې او یا زرو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د پاکستان د سرکاري ریډیو سټیشن تر مخه د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي ډاکټر آفتاب دورانی ویلي چې دا کمپاین د ګل پروس پیل شوی او درې ورځې به دوام ولري. نوموړی وایي د مختلفو چیلنجونو باوجود په قبایلی سیمو کې په مسلسله توګه د پولیو پر ضد کمپاینونه ترسره شوي او بغیر د شمالي او جنوبي وزیرستان التا پروان کال کې شپږ کمپینونه اوشول. آفتاب دورانی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو ساسکو په ورکولو بندیز دی، خو په جنوبي وزیرستان کې د محدودو سیمو ته دوی رسائی لري او هڅه به کوي چې په وانا کې هم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړل شي. د امریکا په بوسټن ښار کې د زغاستی په ډله ییز لوبه یا میراتن کې پرون دوه بمی چاودنو لږ تر لږه درې تنه وژل او له سلو زیات یې ټپي کړل. پولیس وایي چې چاودنه د یو زورور بم په وسیله د لوبې د آخري برخو په وخت شوې. په دغه موقع په زرګونه خلک راټول شوي وو چې پکې ماشومان هم شامل وو. ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د چاودنې ذمهواران معلومه کړي او عدالت ته به یې وسپاري. ولسمشر اوباما دا چاودنه ترهګر عمل ونه بالو، خو ویل چې تحقیقات یې روان دي.
We still do not know who did this.
مګتا تر اوسه نه د معلومه چې دا کار چا اول کړی او ترڅو چې موږ حقایق معلوم نکو تر هغه خلکو له هم پکار دی چې تر نتیجو صبر وکي. تر وته نه مکوي موږ بازان په حقیقت پوه کو او دا به معلومه کو چې دا کار چا کړی او ولې یې کړی. د دې کار تر شا چې د هر ډلې او یا هر کس لاس وي، هغه سره بعد د قانون تر مخه سخت چلن کیږي.
د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اغستی او پولیس وایي چې تر اوسه یې د دې برید په تړاو څوک نه دی نیولی. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په عراق کې د ګل پروس ګڼ شمېر بریدونو لږ تر لږه 50 تنه وجلي او خوشا 300 جوبل کړي دي. دا تاوتریخوالی د 2013 کال نه راپدې خو په لومړي ځل د 6 اپریل د انتخاباتو نه وړاندې راپورته شوي. زیاتره خونړۍ پیښې په بغداد کې شوي چې پکې لږ تر لږه 50 تنه وجل شو. دغسې د نورو ښارونو چې پکې فلوجا، تکریت، سمارا او هیلا شامل دي پکې بریدونه شوي دي. تر دې دمه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده قبول کړې، خو د رپورټونو تر مخه سنی مسلک وسلوال چې لال قاعده سره تړاو لري اکثره په داسې د بریدونو تور لګول کیږي. د اپریل په 6 نیټه به عراقیان د صوبایي حکومتي شورا لپاره وټینه اچوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون نایجیریا ته ورسېدو چې د نړۍ په سطح د یورانیم څلورم لوی پیدا کوونکی هیواد دی. له دې وړاندې احمدی نژاد د لویدیځ افریقا له بینین هیواد ته کتنه وکړه او ټاکل شوي چې په تیلو غنی غانا ته هم سفر وکړي. په داسې حال کې چې ایران ته خپل ایټمي پروګرام له امله د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې پتی دی سره د بیلیدو په حال کې دی، دا هیواد هڅه کوي چې له افریقایي هیوادونو سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. د ګلپروس په بینن کې ولسمشر احمدی نژاد د خپل هیواد ایټمي پروګرام دفاع وکړه او دا یې پر امنه او الهي ډالې وګڼله. او رسته خبر ده چې د امریکا او روس ولسمشران پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي آیلینډ کې د جی 8 یا اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په سندو کې په خپلو کې وویني. د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې په اړه پرون په ماسکو کې د امریکا د قومي امنیت د سلاکار او د روسي چارواکو ترمنځ په خبرو کې موافقه وشوه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو خبرونه له انیسا اجمل څخه اوریدل. سلام پختونخوا غړی ده د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونه په لړ کې په دې سات کې د نور رپورټونو ترڅنګ درته دا رپورټونه دروړو. د پاکستان پوز وای افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د ایوی دروازې جوړولو مسله حل کړې ده. پرون د دغه دروازې خلاف او په کونړ باندې د پاکستان لخوا د راکټونو د وشتلو باندې مظاهره هم شوې.
پاکستان بریدونه موږ غندو، موږ آزاد افغانستان غواړو. په افغانستان کې د چا لاس وهنه نه منو. موږ د حکومت ته د اطمینان ورکوو، خو موږ د تاسې په څنګ کې ولاړ یو او موږ بل خپل هیواد په کلکه سره د سر په بدل باندې به موږ دفاع وکړو.
په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ضد د څاڅکو مهم شروع شوی دی او د امریکا په بوسټن ایالت کې په 2014 کې 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر زخمیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل په دې اړه خپل تحقیقات جاري ساتي.
We're still in the investigation stage at this point, but I just want to reiterate, we will find out who did this.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم درته لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورځ مخ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. تاسو لا غزایا هم اوریدل شي. همدارس تاسو کولای شي زموږ د خبرونو په اړه موږ سره خپل نظرونه د فیسبوک او د ټوئیټر او همدارس د مشال ریډیو د ویب سټ د لارې هم شریک کړئ. دا وخت موږ سره زموږ همکار سراج ظهیر د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره به خبرې کوو. سراج ستړی مشي.
ډیر مننه بشیر ګواخ.
سراج د رپورټونو تر مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د پاکستان الیکشن ټریبیونل د خوانه فیصله ورول شو چې هغه نشي کولای په د انتخاباتو کې برخه واخلي. که په دې اړه راته معلومات راکې او دا راته وایي چې هغه مخکې د اپیل حق لري کنه.
جی بشیر ګواخ، څنګه چې تاسو ویلي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم چې کوم دی راجا پرویز اشرف د هغه کاغذونه مسترد کړی شوي دي. بشیر ګواخ، په لومړي ځل چې کله وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپل نامزدګۍ کاغذونه د ګجر خان یو 500 حلقې نه جمع کړل، نو له هغې وروسته باغه باندې د کرپشن یا د غلا غلطۍ د درغلو تورونه ولګېدل، په هغې بنیاد یې د ده دا کاغذونه چې کوم دی هغه مسترد کړلو. له دې وروسته ده په لاهور های کورټ کې د پینډۍ په بینچ کې چې دی نو د اپیل وکړو. له هغې وروسته په دې باندې بحث روانو او تېره ورځ چې کوم دی د هغه فیصله چې د هغه فیصله د هغه خلاف فیصله راغله او ججانو دا وویلې دا فیصله کې دا راغله چې دے امین او صادق نه دے زکه چې د پختل دور حکومت کې چینو په گجر خان کې ډېر لوی پروژکټونو په کې د درقلی کړي وا، نو باید دے پراتون کې ټول ټاکنو کې برهانه شي اغسته او دغه کاغذونه د شانتي مسترد کړي. خو د شانتي خبرونه هم راغلي دي بشیر ګواه چې دی وایي چې زه په سپریم کورټ کې د دې خلاف اپیل دایر کوم. خو زمونږ په دې لړ کې د قانون چارو د تجزیه کارانو سره لا خبرې نه دي شوي چې آیا هغه به دا اپیل وکړی شي او که نه.
او یو بل رپورٹ دا هم دی چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته هم دغه شان ته ورته یو فیصله ورول شوی ده، په دې اړه باندې څه تفصیلات دي څه مطبوعاتو څه راخیستي؟
جی بشیر گواخ، د پخوانی صدر چې کوم دی جنرال پرویز مشرف هغه د پاکستان د دریو حلقو نه یو چې پکې چترال دی یو قصور دی او یو کراچۍ دی دا غی نه د خپل اوټونو لپاره کاغذونه جمع کړي، خو په دې کې د چترال هغه منظور شوی دی، د قصور هغه نه دی منظور شوی، او دغه رنګ د کراچۍ د حلقې 250 چې کوم دا د هغې کاغذونه هم نو منظور شوی. دا غی وجه دا و چې په دبانې دغلته ځینو کسانو تورونه لګولي او د هغې خلاف یې درخواست ورکړی. نو کله چې دا پړومبي ځل باندې کاغذونه مسرت شو، نو د بیا چې دی نو په هغه عدالت کې کراچۍ کې الیکشن ٹریبونل چې کوم بینچ دی هغې ته اپلای وکړله، درخواست یې ورکړو، اپیل یې وکړو. د هغې وروسته په هغې باندې خبرې اترې روانې، په هغې باندې بیانات روانو، سماعت کېدل. نو تېره ورځ د هغه دا کوم چې د نامزدګۍ کاغذونه دي هغې مسترد کړل، هغې نه حل وګرځو. د کراچۍ د حلقه 250 د نا د اور د ورېدو لپاره، او وی ویل چې په د باندې کوم تورونه د درغلې راغلي دي، نو باید چې د دې اجازه ورنه کړی شي دغه شانتي د زړه کاغذونه مسترد کړل.
خیر ډېره مننه سراج، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو سراج ظهیر اورید مشال ریډي وره.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. دا وخت موږ سره زموږ همکار غلام غوس د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبر کوو. غلام غوس سره مشي،
ډیر مننه.
بشیر غلام غوس تاسو په پېښور کې او دغه راته وایي چې په د پرون رئیس یا پرون چې کوم اعلان شوی چې په قبایلي سیمو کې به د پولیو یا د ګوزن ضد د ویکسینو یا د قطرو مهم شروع کیږي، نو په دې اړه نور تفصیل څه ده؟
یی بالکل دغه د پولیو مهم چې کوم دی، کوم کمپین دی، وقبایلی چې کوم دی، غری ایجنسیان دی، او سره چې کوم شپږ نیمه قبایلی د غری سیمې دی، نو په هغه کې دغه کمپین د پرون نه چې کوم دی غری جاری دی، او نن دغه دوی مداګر ورځ د پدې د 13 ورځ په فاتا سیکریټ کې چې کوم دی د پالیسي دستوره وشوله، او د فاتا سیکریټ نه چې پدې د کوم بیان خور شوی دی، کوم خبرپاڼه خور شوی دی، مداګر مطابق پدې کې پدې کمپین کې به چې کوم دی ورغنی کمپین نه نه دوی ورځ دا ولکه وشپې تزر او درې څو شپې ته ماشومانو ته به چې کوم نه نو قطرې ورکول کیږي، او د دې لپاره چې کوم دی نو درې سوه اتیا موبایل ټیمونه او دغه شان چې 240 فکس فاینټونه چې کوم د مخکې نه هلته کې سیاحت د غدي مرکزونو دي، بېلابېل بي ایچ یوز دي، ډسپنسرۍ دي، په هغې کې دغه بندوبست شوی دی، او د دې تر څنګ اوه اویا ترانزیت چې کوم ټیمونه دي چې هغې خپل ځای بدلې را بدلې سره په یو کې ماشومانو ته قطرې چې کله په بدلې کې، نو دغه انتظامات ډېر کړی شوي دي، او دا کمپین چې کومې اووه قبایلي د غری ایجنسیانې دي ټولې، او ورسره چې کومې شپږ نیمې قبایلي سیمې دي په هغې کې به دا کمپین د غری جاري وي. د درې ورځو لپاره نن د هغې دویمه ورځ ده. عجیب بشر
واخه ولم غوس مخ کی یو خبره بار بار کېدله چې د عالمانو یا د دینی عالمانو رول دې کې ډېر مهم دی چې دا خلکو هڅه چې واکسین تلل شي یو واکسین پولیو کسان چلته ورزینو د مشمن ورترو بس یو واکسین شي د څاڅ کې ورته ورکړ شي نو په دې اړه باندې خو تاسو مخ کې امر پوښتنه کړی دینی عالمان څه وایي
نو دینی عالمان خو په دې کې خو د پولیو چې کومې لږې دینی په پولیو باندې مطلب په دې تیرو لنډو څو میاشتو کې چې کوم نه نو ډېر دغه بریدونه همدا چې شوي دي خو اوس چې کوم د پولیو ټیمونه دي نو د هغې لپاره د امنیت هم بندوبست شوی دی او د وړاندې نه په دې لړ کې چې کوم نه نو عالمانو دغه ورکړی دي فتوی ورکړی دي چې د پولیو په ساتلو کې داسې هېڅ قسمه دغه خبره نشته دا یو روغتیایي دغه مسله ده او په دې لړ کې چې کوم نه نو دا بالکل لګی حلال دی عالمانو ملاتړ چې کوم نه نو هم کلی په کلی او چې کوم دا کمپین چې دي مطلب لړ کې چې کوم خبره کړه ضلع نو په ضلع کې چې کوم دغې ډپټي کمشنر یې نو هغه خلک راوغواړي په هغې کې عالمان وي په هغې کې نور مشران هم وي په اعتماد کې اخلي او د هغې په ملاتړ باندې دغه کمپینونه چې کوم چلیږي او دغه شان په قبایلي سیمو کې هم چې کوم پولیټیکل انتظامیې دي نو هغې دغه کوي خو په دې ځای کې به زه دا ووایم چې دا کومې اووه قبایلي دغې دي سیمې دي یا شپږ نیمې قبایلي سیمې دي نو په دې کې دا کمپین چې کوم روان دی نو دا چې په ټولو سیمو کې نه دی روان ځکه چې په قبایلي سیمو کې خو په ځینو سیمو کې د امنیت وضع دغه ده سمانه ده نو په هغه علاقو کې دا نشته دی چې دا کوم ولکه اووه شپېته زره او درې سوه اووه شپېته ماشومان یادوي نو دا دوی د مخکې نه خپله دغه کړي ده سروې کړي ده چې دا کمپین بغیر ممکن نه نو په هغه ځایونو کې دا قطرې اچول کېږي
سمن ډیر مننه ډیر مهرباني غلام غو سوریدونکو تاسو مشال ریډیو وري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړې به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سروي تاسو د نهي پروز د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پروز د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ
اوریدونکو پاکستان وای افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د مومندو په سیمه کې د تعمیراتي کار شخړه حل کړې ده خو افغان چارواکو له تر دې د منندې ویلي چې دا مسله رښتیا هم حل شوی او کڅنګ پرون افغان چارواکو له پاکستان غوښتي وو چې دا دروازه دې زر تر زره لري کې کومه دروازه چې د دوی په وینا پاکستان جوړ کړي ځکه چې دا د دوی په وینا د نړیوالو قوانینو او دواړو ملکونو ترمنځ د شو تړونونو خلاف کار دی په دې اړه ما بشیر وختر ته رپورټ جوړ کړی راځي چې وایو په مومند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د توندو غبرګونونو وروسته پرون د پاکستان پوځ وویل چې افغان چارواکو سره یې خبرې کړي او دا مسله یې په ښه طریقه حل کړي پرون افغان چارواکو ویلي وو پاکستانی پوځ د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سره پر ډیورنډ کرخه دروازه جوړه کړې چې د نړیوالو قوانینو او دواړو هیوادونو ترمنځ د شو تړونونو خلاف کار دی د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشرانو پرون په دې حق لا او پر پوله د نورو مسلو په اړه خبرې کړې او دا مسله یې حل کړې ده خو په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې د دروازې ایښودو دا مسله په کوم شکل حل شوی افغان چارواکو هم د پاکستان دغه نوی خبرې په اړه څه نه دی ویلي خو پرون د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وی خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاکستان د دغه دروازې د مخنیوي او لرې کولو لپاره ټولې ممکنه لارې په لاس کې لري
موږ د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې په مخ کې لرو دا د نړیوالو قوانینو او دوه اړخیزو اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی
هلته.
خو د ګشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر الله پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دروازه نه ده لرې شوې.
دغه د سرحدي پولیسو ته معلومات شته ده هغه ته د پرون راهیسې د پردې چې لرې کړه ده دروازه لوره یختاري.
پرون ننګرهار ولایت کې د روسیو کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولایت کونړ د راکټي بریدونو او په ګشتي ولسوالۍ کې د سرحدي دروازې خلاف زده کوونکو مظاهرې هم وکړې.
پاکستان بریدونه موږ غندو، موږ آزاد افغانستان غواړو، په افغانستان کې د چا لاسوهنه نه منو. موږ د حکومت ته د اطمینان ورکوو چې تاسو دا خارجان هم پرېږدئ او له دې پاکستان هم لاس واخلئ. موږ د تاسو په څنګ کې ولاړ یو. موږ به خپل چپټرې او کتابونه نور په ځمکه کېدو، له تاسو سره به ټوپک راواخو او موږ به له خپل هېواد څخه په کلکه سره د سر په بدل باندې به موږ دفاع وکړو.
افغانستان لدی مخکې هم ویلو چې پاکستان پر ډیورنډ کرخه د نړیوالو قوانینو او دواړو ملکونو ترمن د شوو تړونونو خلاف ځینې تعمیراتي کارونه کړي، خو پاکستان ویلو دوی چې کله هم دغه سکار کوي نو افغانستان ته یې په اړه ځینې معلومات ورکړي دي. اوریدونکو تاسو رپورټ اوریده چې د پاکستان لخوا په مومندو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګشتي ولسوالۍ سره یو دروازه جوړ شوې چې افغانستان په څه خبرګون ښودلی. پاکستان اوس وایي چې دغه مسله یې حل کړې ده، خو دا له د افغان چارواکو نه دي ویلي چې رښتیا هم دا مسله حل شوې او که نه. افغانستان میشته بهرني سوله ساتي ځواکونه یا ایساف وایي دوی په غزنی ولایت کې د پاکستان د یوې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو قومندان نیولی. پر نیول شوي کس تور دی چې افغانستان ته یې پر افغان او بهرنیو پوځیانو د بریدونو لپاره وسلوال ورلیږل او بېلابېلې ترهګرې کړنې یې هلته کولې او پلانولې. سید شاه سقیم به رپورټ لري.
ایساف وایي د پاکستان د سخت دریځې ډلې لښکرې طیبه دغه قومندان یې پرون سهار له څو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولی دی. رسنیو ته د ایساف په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغان او بهرنیو سرتیرو د دغه پاکستاني قومندان د نیولو لپاره په ګډه عملیات کړي وو. سرچینې د لښکرې طیبه د نیول شوي قومندان نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس به په کندهار، کونړ او غزنی کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. له افغانستانه بهر یې له جګړهمارو ډلو سره اړیکې لرلې او د نیول کېدو په وخت یې هم د یو قوي برید پلان جوړاوه. په خبر پاڼه کې د قومندان د نیول کېدو ځای نه دی په ګوته شوی، خو د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي بهرنیو او افغان سرتیرو د دوی د ولسوالۍ په شش کلي کې عملیات کړي دي او څلور تنه یې نیولي. دی وایي وسلوال نیول شوي بهرنیو سرتیرو له ځان سره وړي او دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې د لښکرې طیبه قومندان به پکې شامل وي که نه.
خو داسې نه ده معلومه چې دغه څلور نفره څوک دي، د کوم ځای دي، دغه معلومات موږ نه لرو. ولې څلور نفره دوی نیولي دي؟ له ځانه سره وړي دي.
دې سوال زیاتوي اوس هم د دوی په ولسوالۍ کې د 1500 تنو په شاوخوا کې پاکستاني قومندانان وسلوال له ځان سره ګرځوي او پر ګډو ځواکونو د بریدونو هڅه کوي. لښکرې طیبه د پاکستان سخت دریځې وسلواله ډله ده چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې جوړه شوه او دلته یې د روسي سرتیرو پر ضد جګړې پیل کړې. له افغانستان څخه د روس تر وتلو وروسته دغې ډلې کشمیر ته مخه کړه او هلته له هندي سرتیرو سره ښکر په ښکر شوه. ویل کېږي په دې وروستیو کې دغې ډلې بیا پر افغانستان مخ را اړولی او په کونړ کې څو ځله له افغان سرتیرو سره جګړې کړې دي، خو تر هرې جګړې وروسته یې میدان افغان سرتیرو ته ور پرېښی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی نن ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال رادیو په 19 خبرونه د کرشي پر غاړه کې میلمه دی. که تاسو له هغوی څخه پوښتنه لرئ نو د ټلیفون، سکایپ، فیسبوک او ټویټر لاره کولای شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزی مرکه نن ماسپښین د پېښور په 2 بجې پیل کیږي.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د پښتونخوا ملي او پارټۍ د مشر محمود خان اچکزي د ځانګړي مرکنن له آزاد مشال رډیو څخه وري او په دې کې تاسو پښتنې هم کولای شئ. موږ به تاسو ته وایو چې تاسو کولای شئ د فیسبوک د لارې موږ سره راشئ، تاسو کولای شئ چې د ټوټر د لارې موږ سره پښتنې وکړئ او همدارز نیک پرې هم پښتنې کولای شئ. زه سیو بل رپورټ درورو پرونه د پښتونخوا پرون د عوامي نېشنل پارټۍ او د خیبر پختونخوا کې اسفندیار د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان په خیبر پختونخوا پېښور کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې د دوی په کسانو باندې د دوی په سیاستوال باندې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او نگران حکومت یې په دې اړه باندې دوی ته امنیت ورکي او جدي ګامونه دي اوچت کړي. نور تفصیل یې زموږ همکار خالد خان دروري.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر سینیٹر افراسیاب خټک د پاکستان انتخابی کمیشن او لنډ مهاله حکومت باندې نیوکه کړې دي چې تر هغه لخوا د دوی ګوند ته د دړکو او د ګوند په مشرانو بریدونو باندې قصدن ځان غلي کړې دي او کچړې د پاکستان حکومت د دوی ګوند مشرانو او امیدوارانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شو نو بیا به دوی پاکستان کې د ټاکنو د سارنې لپاره راغلي غیر ملکی مبصرینو ته خپل اندېښنې وړاندې کوي. د ګل پورس پیښور پریس کلب کې په بیړنۍ ګار بلل شوی یو خبری غونډه تا د وینا په محل سینیټر افراسیاب خټک وویل چې د دوی ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان انتخابی کمیشن او اولس مشر ته چټه لیکلې ده چې د وسلوالو لړخه د دوی ګوند ته دړکو او بریدونو دی نوټس واخلي. کله تر اوسه پوری دوی ته هیڅ تسلی بخ جواب نه دی ملو.
زموږ غوښتنه ده چې کم خلک چې زموږ امیدوارانو یا زموږ حامیانو باندې حمله کوي دا غي بخ دی ولسی دا د حکومت کار دی، د اسدی دا رو کار دی، حکومت کار دی، دوست دا حکومت پر خبره دی زموږ دی نو کدی فرض کا حرکت کی ناراضی نو بیا هو منطقی خبر ام دغه دا وای من هیڅ څنګه کوچی د شهرت وای کولاو چې مونږه تای خبر ته نپری او دی خاموش دی غږ نه کوي، ګام نه اوچتای، عمل نه کوي، نو سن دي چې دی وختو بیا خدا په دې چې خاموشي سره دا وی تایید کړي.
افراسیاب خان زیا تکړه کچری لن محل حکومت انتخابی کمیشن او ریاستی ادارې د دوی ګونتا تحفظ ورکولو کې ناکامه شو نو بیا براتلون کې ټاکنې هیڅ کله هم بے طرفه او شفاف نوي. دول عوامي نشتل ګوند با پاکستان کې موجود د ټاکنو د سارنې لپاره غیر ملکی مبصرینو ته هم خپل اندېښنې وړاندې کوي.
هغه ته بدا وایو چې تاسو راغلي چې دلته کې غیر جانبدار حکومت یو داسې انتخابات کوي چې هغه شفاف دي او بے طرفه طریقې سره کیږي، مګر څومره چې عوامي نشتل پر تعلق دي دا بے طرفه نه دي ځکه چې د عوامي نشتل پارټي مخه نیول کیږي، حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې پارټي امیدوارانو ته تحفظ ورکړي.
دا عوامي نشتل ګوند صوبائی مشر په سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې د وسلوالو په حق لا خپل دریس کام ته سرګند کړي.
سیاسي پارټو ته وکړ دي چې هغوی په دې مسله باندې یو موقف اختیار کړي. کاغذ جمهوري پارټي وي، دوی خو نه جمهوریت مني، نه آئین مني، نه ریاستي نظام مني. نو دا نن به زموږ پارټي ته سبا بل پارټي، بل سو بل پارټي، دا ټولې پارټي په دینه بچکی کی نه. لہذا پکار دا چې ټول یو سټینډ واخلي او کوه نخلي نو خپل مکر سره وخت راشي چې بیا دې نمبر راشي چې بیا څوک आवाज ټول ولا نه. نو موږ یقینا دې خلکو باندې بیا یو څو جوړو چې دا څومره جمهوریت خلکو چې دې وخت کې چپ پاتې.
دا یادونه ده چې پسواد پیښور او چارسده کې د عوامي نشتل ګوند په مشرانو او امیدوارانو د بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان په سر اخستې ده او دړکې ورکړې دي چې دوی به دغه ګوند مشران او کارکونان په راتلونکو ټاکنو کې پنخه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
رزونکو مشال ریډیو ری راځي چې د اشمت سحر په غو کې وسندرو.
پر ہر مجوڑوا وہ پی خبر کہ پر ہر مجوڑوا لاد کا بل پر ہر ورغلے نہ دے لاد کا بل پر ہر ورغلے نہ دے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے ہاغٹک جام دلا گٹلے نہ دے ہاغٹک جام دلا گٹلے نہ دے پپے خور کے پر ہرم جوڑوا پپے خور کے پر ہرم جوڑوا Thank you.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کې ولانی ساجمل څخه د خبرونو لنډی زور.
ډیورن کرخه د پاکستان پوز لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د غبرګونونو وروسته د پاکستان پوز ویلي چې افغان چارواکو سره پرون په مختلفو چارو خبرې کړي او په مومندو کې په ډیورن کرخه د تعمیراتي کارونو مسله په ښه توګه حل کړي. په افغانستان کې میشت بهرني سرتیري وای په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د پاکستان سرحدي ډلې لشکر طیبه یو کمانډان نیولې دی. د اسف لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان د سرحدي ډلې لشکر طیبه بعد هغه کمانډان یې پرون سهار لسو نور وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولې دي. په خیبر پختونخوا قوالی سمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکو ورکولو مهم شروع شوې چې پکې به څه د پاسه شپږ او یا لکه او اووه زره او درې سوه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د امریکا په بوسټن ښار کې د ځغاستې په ډله ییزه لوبه یا میراتن کې پرون دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دي درې تنه وجلي او لسلو زیات یې ټپي کړي دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې چارواکي به د چاودنې ذمهواران معلومه کړي او عدالت ته به یې وسپاري. په عراق کې د ګل پروس ګڼ شمېر بریدونو لږ تر لږه 500 تنه وچلي او خوش درې سوه یې ژوبل کړي دي. زیاتره خونړې پیښې په بغداد کې شوې چې پکې لږ تر لږه 50 تنه وچل شوي دي. تر دې دمه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون نایجر ته ورسېدو چې د نړۍ په سطح د یورانیم څلورم لوی پیدا کوونکی هیواد دی. د دې وړاندې احمدی نژاد د لویدیځې افریقا له بینن هیواد کتنه وکړه او ټاکل شوې چې په تیلو غنی غانا ته به سفر وکړي. او د امریکا او روس ولسمشران پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي آیلینډ کې د جی 8 یا اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشري سي په سندو کې په خپلو کې وویني.
د خبرونو لنډیز درته نسا جمل ویل اوریدونکو. اوس بل رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداري غټ کې وره.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې خداغه د ګوند کنور غړي په نخښ شول نو داوه به په الیکشن کمیشن او په چیف الیکشن کمیشنر وي. ادارې مخکې کې چې شبقدر او سواد کې په کمپرس سیاسي مشرانو باندې د حملو نه دا ظاهري کې چې په صبح کې الیکشن مهم چلول د خطرې نه کم نه دي. ادارې وایي چې سیاسي مشرانو او ټول ټاکنو کې حصہ اخستونکو امیدوارانو ته تحفظ ورکول د انتظامی ذمہواری ده او په دې مت کې الیکشن کمیشن ذمہواری او کردار هم مهم دي چې هغه د هر حکومت ته او په هر قیمت تحفظ ورکول لپاره هدایات ورکړي. ادارې اخیری کې لیکي چې الیکشن کمیشن له اړخه ټول سیاسي امیدوارانو ته سکیورټي ورکولو هدایات جاری کړې شوې دي، خو یو مخصوص سیاسي جماعت ته د هغه د حکومت دور په شان سکیورټي اجازه ورکول ګران ده، ځکه چې دینه انتخابي عمل متاثر کېدای شي او د سکیورټي په معاملې الیکشن کمیشن باندې الزام لګولو څخه جواز نه جوړیږي، ځکه چې داسې خبرونه سپلاس نشی راتله. وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس مشر آصف علي زرداری سره د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی ایوان صدر کې ملاقات کړی دی او په صبح او د فاټا په مجموعي صورتحال ورسره خبرې اترې کړې دي. ادارې مخکې لیکي چې ولس مشر سره د فوز سر لخر او د خیبر پښتونخوا صوبې د گورنر او نگران وزیر اعلی لیدل کتل په یو داسې وخت کې شوې دي چې راتلونکو عام انتخاباتو ته خوښ درېونه پاتې شوې دي. هر څوک د صوبایي او قومي امیدوارانو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو او امیدوارانو ته د انتخاباتو کولو یا د دوی د کاغذونو مرحلې په ډېر شفاف او منصفانه ډول ترسره شوې دي او سیاسي کمپاین په خطوګه مخ په وړاندې روان دي. خو ولې د دې هر څه باوجود اوس هم په ملک کې د ځینو خلکو په ذهنونو او زړونو کې د انتخاباتو په حق لا بیلابل شکونه موجودیت لري. دا یوازې دا شاند امنیت مسله د ټولو لویه مسله ده او دغه خلکو دا سوچ هم په خپل ټیک دی. خو ولې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن چې په کومه چټکتیا او دلچسپۍ سره د انتخاباتو یقیني کولو د پاره کم ګامونه اخیستل پیل کړي دي، نو دغه هر څه د اطمینان وړ دي. ادارې اخیره کې لیکي د لړ کې د امن د صورتحال او سپیزلو ټاکنو یقیني کېدو په حواله د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہواري هم جوړیږي چې قومي او ملکی ذمہواري احساس وکړي او د لړ کې خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي خوشحال تزرا هغه افغان ترجمانان چې د امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی د خطرونو سره مخ دي. که څه هم چا کرش میرا نه ده معلومه کړې، خو د رپورټونو تر مخه هر میاشت دغسې ترجمانانو کې څو یې وژل کیږي.
د ورځپاڼې په خبره طالبانو د افغانستان په لوګر ولایت کې د فروری په میاشت کې دوه ترجمانان وواژه او په تیر دسمبر کې په جلال آباد کې د یو ترجمان د طالبانو د برید لاندې راغی او دوه رونه یې وژل شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سلیمان په نامه د هغه ترجمان مثال راخیستی چې افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یې د جګړې په مهال مهمې ترجمې کړې. لیکوال ویلي چې په سلیمان لوګر ولایت کې برید شوی و خو نوموړی ترې روغ ووت. اوس نوموړي ترجمانانو ته د امریکا د تک په پروګرام کې درخواست جمع کړی خو لا هم ویزې ته منتظر دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا کانګرس ورته خطرې سره مخ عراقیانو سره په دې برخه کې مرسته کړې وه او په زرګونو ترجمانان امریکا ته تللي وو خو افغانانو ته لږې ویزې ځانګړې شوې. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د ایران د فارس خبری اژانس د رپورټ تر مخه په ایران کې آذربایجاني ژبه ویونکي پارلمنت غړو د قانون یو مسوده وړاندې کړې چې دوی پکې د آذربایجان د ځینو سیمو د ایران سره د بیا یو ځای کولو خبره کړې. د فارس خبری اژانس په وینا ایران په 1328 کال کې مجبور کړل شو چې د یو تړون تر مخه آذربایجان روس ته ورکړي. د فارس د رپورټ تر مخه د ایران د پارلمنت د دې غړو په بل کې وړاندیز شوی چې یو ځل بیا د دغه تړون په سر خبرې وشي او هغه ولس کارونه او سیمې چې ایران وروسته بایللي بیا ایران ته وسپارل شي. خو د آزادی اروپا ریډیو د آذربایجان نوی پارټي د حکمران ګوند یو چارواکي لخوا لیکلي چې که پر هغه پخوانی تړون خبره وشي نو آذربایجان په ګټه کې دی، ځکه چې د ده په وینا بیا به ایران مجبوره وي خپله شمال غربي سیمه آذربایجان ته پرېږدي. فارن پالیسی مجلل کی چې آذربایجان او ایران دواړه له ډیره وخت راهیسی بغیر لکم لوی ګواښ پیښولو څخه پر سرحدي سیمو خپل داوا تکراروي. د ایرانی چارو یو کارپو الکس واتان کوي سره لدې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژبې او کلتور برخه کې ډیر ورتهوالی او یو شانوالی شته، خو دا سیمې ځکه له آذربایجان څخه بېلې او د ایران سره نشي یو ځای کېدی چې آذربایجان په 1991 کال کې تر آزادۍ وروسته د شیعه ایران سره یو ځای کېدل خوښ نه کړل او له 2003 کال راهیسې اوس د انرژۍ برخه کې د ډېرې ګټې ترلاسه کولو له وجې ډېر غني شوی او په بهر کې د نړیوالو ترمنز هم خبره اوریدل کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د نړۍ له حالاتو خبرې. د امریکا په ماساچوسټس ایالت بوسټن ښار کې پرون 2014 شوې دي چې په دغه 14 کې درې کسان وژل شوي او تر څلور ډیر نور زخمیان شوي دي. پولیس وایي لا هم نه د معلومات چې دا 14 چا کړی دي او یا هم د دې تر شا کوم عوامل وو، خو په دې اړه باندې تحقیقات شروع کړي دي. په دې اړه ما بشیر ګوښتستا یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په ډلې زلوبا یا مراتن کې پرون 2014 لک تر لګه درې تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د رپورټونو تر مخه په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. دا 14 د لوبې په وروستۍ کرښه کې په داسې حال کې وشوي چې لوبغاړي د امریکا په ډیرو نامتو مراتن کې د ځغاستې په محل کې او د پیښې په ځای کې هم په زرګونه نندارچیان راټول شوي وو. د 14 مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیس وایي تر اوسه یې د دې برید په تړاو څوک نیولې هم نه دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د 14 عاملین معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري. هغه چې له پیښې څو ساعته وروسته یې خبرې کولې وویل، موږ ډېرو پوښتنو ته ځواب نه لرو، خو په دې ټول خبرې چې ګڼ خلک زخمیان شوي دي. ما د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI او د امریکا د قومي امنیت ادارې د مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ټول ممکنه لارې چارې د تحقیقاتو لپاره په کار اچولي. نوموړي زیاته کړه، موږ ته تر اوسه نه ده معلومه چې دا کار چا او ولې کړی او تر څو چې موږ حقایق معلوم نه کړو تر هغې خلکو له هم پکار دي چې تر نتیجو صبر وکړي. تیروتنه مه کوئ، موږ به ځان په حقیقت پوه کړو او دا به معلومه کړو چې دا کار چا کړی او ولې یې کړی. د دې کار تر شا چې د هرې ډلې او یا هر کس لاس وي، هغه سره به د قانون تر مخه سخت چلند کیږي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا FBI تر مخه د 14 په ساحه کې پر الوتنو بندیز لګول شوی او په نیویارک، واشنگټن، لاس انجلس، لندن او نورو ښارونو کې بیړني امنیتي تدابیر نیول شوی. د نړۍ له څو هیوادونو څخه څه باندې 40,000 کسانو د 240 کیلومترو په واټن په باسټن کې د ځغاستې په پرنۍ لوبه کې چې له ډیرو پخوانیو کلونو مراتن لوبو څخه دا ګډون کړی و.
سګنې مراتن هغه شپږو وشتو کسانو ته د درنوي په مناسبت جوړ شوی چې په دسمبر میاشت کې د کنیکټیکټ په نیوټاون کې د یو سوال کس په ډزو وژل شوی وو. دا سیلی هر کال د وطن پالنې د ورځې په مناسبت چې د امریکا د ازادۍ د جګړې کلیزه او په میساچوسټس ایالت کې رسمي رخصتي ده تر سره کیږي.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي سبا ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال رادیو په 19 خبرونه د کرش پر غاړه کې ملمه ده. کتا سول هغوی څخه پښتنه لري نو د ټلیفون، سکایپ، فیسبوک او ټویټر لاري کولای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي مرکه سبا ماسپښین د پېښور په 2 بجې پیلېږي.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او بخره غړو دغه پرومو کې یا بدغه اعلان کې تاسو وردل چې محمود خان څخه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر دی هغه به سبا تاسو په مشال ریډیو کې راځي او خبرې به سره کوي. مرکه به دغه شرکی خو هغه بنن راځینن د سه شنبه یا نه پورز به محمود خان چگزی سره زموږ د همکارانو زنګړې مرکه ده. تاسو کولی شئ دا غنه پوښتنه وکړئ د فیسبوک د لارې راتللی شئ، د ټویټر د لارې راتللی شئ او همداراز موږ ته نیغ په نیغ هم تاسو کولی شئ چې له هغه څخه چې را پوښتنه لرئ هغه وکړئ. موږ به د ستاسو پوښتنې د هغه مخې ته کیږو. فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې له انتخاباتي بهیر سره د تړلې امریکایي کردار په اړه ولیکنه خبره کړې. مجلې لیکي که څه هم امریکا په وار وار د پاکستان په کورنۍ سیاست کې ښکېله پاتې شوې، په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا ښه پرېکړه وکړه چې د سیمې د دورې په مهال پاکستان ته لاړ نه شو. د مقالې غټو کې درته نجیب امیر وایي.
فارن پالیسی مجله لیکي امریکا په 2018 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او د هغه وخت د ولسمشر پرویز مشرف ترمنځ د شریک واک لپاره منځګړی توب وکړ. مجله لیکي د بیخونریزي کودتا لاره واک تر رسیدلې پرویز مشرف ته د دې اړتیا و چې په کورنۍ او بهرنۍ توګه خپل ولسمشري ته قانوني بڼه ورکړي. د مجلې په لیکنه بینظیر بټو شای د وزیر اعظم لپاره په انتخاباتو کې په برخه اخیستو سره د پرویز مشرف پولیس مشرۍ ته د قانوني بڼې ورکولو په لړ کې کورنۍ کردار ادا کړی وای. مجلې کې کچيري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ورستوي کې سیمې ته د تلو پر مهال د پاکستان سفر هم کړی وای نو حتمن به د پیپلز پارټي او اوسنی ولسمشر آصف علي زرداری د ملاتړ کولو په معنا اخیستل شوی وای. د مجلې په لیکنه د پاکستاني سیاستوالو لخوا له امریکا څخه د خپلواک د قانونیت ترلاسه کول څه نوی خبره نه ده، بلکې پرویز مشرف هم له 2008 کال راهیسې په لومړي ځل پاکستان ته د ستنېدو او په سیاست کې د برخه اخیستلو لپاره د امریکا مرسته غوښتي ده. پرویز مشرف د امریکا په فیلادلفیا کې دفتر درلود او له هغې لارې هر ورځ له امریکایي سنیټرانو سره لیده کاته کول او د ځان ملاتړ یې پیدا کول. د مجلې په لیکنه د پرویز مشرف دفتر په 2011 کال کې آن تر دې چې یو داسې تصویر هم خپور کړی وو په کوم کې چې دی د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوټبال یوې لوبې ته ناستو. فارن پالیسی لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوريا نولینډ ویلي چې دوی په پاکستان کې څه خوښ او ناخوښ نه لري، بلکې له هر هغه چا سره به کار وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې وټاکل شي. د مجلې په لیکنه د اوستربل هر وخت څرګنده شوی ده چې امریکا نه غواړي چې د پاکستان په کورنۍ سیاست کې شکیل شي. د مجلې په لیکنه په دې کې شک نشته چې امریکا به د پاکستان له راتلونکو نوي حکومت سره شی اړیکې جوړې کړي، خو دوی به د 2014 کال تر پایه د پاکستانی پاوز پر همکاري تکیه کوي.
پام کوه
الله الله وې مګور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته مې واستوي
انا دی پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلیونی حکیم مفتی مشورې
ژوند شوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو پام کوه تنزیه خبرونه هم د نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي په دبل غړې کې درته خبرو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د قبایلو قرباني د هیرولو نه دی او دوی د امن د ساتلو لپاره ډیر زیات قرباني ورکړي دي. هغه د خبرې په ایوان صدر کې د قبایلي مشرانو سره په خبرو کې وکړي. تفصیل درته ریاض مساخل وایي.
د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله خان په مشرۍ کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو یوې جرګې د ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. جرګې ته د خطاب په وخت ولسمشر گورنر ته حکم ورکړو چې د قبایلی ملکانو د پاره دی لونګي او نورو مراعاتو کې اضافه وکړي شي. د قبایلو د بهادرې د اعتراف په وخت د ولسمشر آصف علي زرداری وینا وا،
آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں رہی جہاں فاٹا کا ذکر یا آپ کے بہادر نوجوانوں کا ذکر نہ ہوا ہو.
تر اوسه پورې داسې یو جنگ نه دی پاتې چې پکې د قبایلی سیمې او ستاسو د ځوانانو د بهادرۍ ذکر نه وي شوی. تاسو زموږ په پولو پراته یې او هر وخت د هرې خطرې سره مخامخ یې. تاسو چې څومره قربانۍ ورکړي دي هغه د هیرولو نه دي، او زما باور دی که بیا هم ضرورت شو نو تاسو به نه شاته کیږئ. زه هر وخت ستاسو په لیدو خوشحالیږم او ستاسو په وجه نن موږ په اسلام آباد کې ښه خوب کولی شو.
اسلام آباد میں اچھی نیند سو سکتے ہیں.
آصف علي زرداری زیاته کړه چې اتلسم آئینی ترمیم کې قبایلو ته زیاته برخه ورکړې شوې ده او اوس هلته پیدا کیدونکي معدنیاتو، ګیس او تیلو باندې اول حق د دغه زیاده خلکو دی. دوی چې حکومت با قبایلی سیمو کې د ښه تعلیم لپاره اقدامات کوي
اور ان شاء الله یونیورسٹیز بھی ہم بنائیں گے اور میڈیکل کالجز بھی ہم بنائیں گے.
ان شاء الله موږ با یونیورسٹی هم جوړو او میڈیکل کالجونه به هم جوړو او د بوټو سه پرنګ با کیڈیټ کالجونه هم جوړو. دا ټول کارونه موږ زکه کوو چستاسو سیمه هم د ملک د نورو سیمو سره برابر راوستي شي او هیله ده چستاسو راتلونکو نسل با په دې کارونو زمنګ مننه کوي.
اسکا شکریہ ادا کریں گی.
پولیس مشر په قبایلی مشرانو غږو کو چې د خپل زلان راتلونکو د پاره بل میاش کې دونکو ټولټاکنو کې د خپل خوخي امیدوارانو ته ووټ ورکړي. د دې نوړاندې پولیس مشر آصف علي زرداری ته د قبایلی سیمو روایتي لونګي هم ور په سر کړې شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مطبوعاتي کتنه درورو. پاکستان په خو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ نه کوي او هغه طالب مشران به هم نیول چې د افغان حکومت سره یې سولې غوښته، خو سی په پالیسي کې بدلون راغلی. دا بدلون څنګه راغی او آیا پاکستان له زړه غواړي چې د افغانستان د شخړې په هوارولو کې ونډه واخلي او کنه د بوسو لاندې وبتیری؟ په دې موضوع د ستراتیژیکو نړیوالو د زده کړې انسټیټیوټ یو رپورټ خپور کړی چې لنډیزي درته نجیب امیر وړاندې کوي.
د ستراتیژیکو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ لخوا په خپور شوی راپور کې راغلی آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي او کدا کاری کړی وي نو لامل یې څه دی. په راپور کې راغلی د کابل په وړاندې د اسلام آباد په دریز کې بدلون د 2012 کال په نومبر میاشت کې هغه مهال ولیدل شو چې دوی یو شمیر طالب بندیان خوشې کړل، چې تر هیله کې دا عمل به د افغان ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره هواره کړي. د دې نه وروسته د 2013 کال په جنوري کې پاکستان لګ نور هم خشو او اعلان وکړ چې دوی به ټول افغان بندي طالبان خوشی کوي. خدا کیسه په خوا داسې نه و. دوی د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ابهام نه ډکه کړنلاره غوره کړې وه. د سولې او مذاکراتو په اړه د پاکستان کم علاقه د دې سبب شوې وه چې د ملا برادر په ګډون یو شمیر افغان طالب مشران چې د سولې لیواله وو د پاکستان جیلونو ته ورسېدل. د پاکستان په پالیسۍ کې دغه بدلون د غربي سفارتکارو لپاره یو خوږه حیرانتیا وه. پاکستان د طالبانو د خوشی کولو تر څنګ ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو به وغواړي سوپر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي. دغه ټول خوځښتونه په غرب کې د یو مثبت پرمختګ په توګه سرل شوي. راپور وایي پاکستان په زړه کې یوه لویه ویره دا لرله چې د پیاوړي رقیب هیواد هندوستان او د یو ممکنه مضبوط دښمن افغانستان ترمنځ راګیر نشي. د هند برعکس پاکستان د طالبانو حکومت تسلیم کړی و. پاکستان سره دا اندېښنه هم لوي چې د افغانستان سره په پوله لګېدلې پښتنې سیمې ترې خپلواکي وانخلي او جلا نشي. پاکستان کله یوې خوا د القاعده پر ضد په جنگ کې د امریکي او نورو هیوادونو په لیکه کې ځان ودرولو او ناټو ته د رسد لاره ورکړه، نو بل لوري ته په خپله خاوره کې د حقاني ډلې او د طالبانو کوټې شورا ته هم پناه ورکړې، څوک چې د پولې بل لوري ته په افغانستان کې منظم بریدونه ترسره کوي. د ستراتیژیکو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ لخوا په خپور شوي راپور کې وړاندې راغلي واشنگټن او نوره غربي نړۍ وروسته پوه شوه چې پاکستان دوه مخې کړنلاره پر مخ وړي او په ځانګړي ډول د امریکې په وړاندې. په پاکستان کې د امریکایي کمانډویانو لخوا د القاعده د مشر اسامه بن لادن په نخښه کولو کې د پاکستان په اړه دا شکونه نور هم زیات کړل چې د ترهګرۍ پالنه کوي، نو بل لوري ته پاکستان هم د امریکې نه خوابدای شو چې ولې د دا ډول مهمو عملیاتو د ترسره کولو نه وړاندې دوی خبر کړي نه وو. په سلاله کې د ناټو په بمباری کې د سلی رشتو پاکستانی سرتیرو وژنې د خپګان نور هم زیات کړ. په جواب کې پاکستان پر ناټو د رصد لارې وتړلې. په راپور کې راغلی پاکستان اوس غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر مهال دوی ته هم د ناستې موقع ورکړل شي. اوس کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې د خپلې روایتي کړنلارې ستراتیژیکي ساحې نه پشا شوی. پاکستان ښایي اوس په دې خبره رسیدلی وي چې که افغانستان کې یو وار بیا طالبان واک ته ورسېدل، نو د هغوی نه په تاثر اخیستو به پاکستاني طالبان هم هڅه کوي چې هماغسې یو حکومت په پاکستان کې هم جوړ کړي. خو ځینې نور کارپوهان بیا ګڼي چې پاکستان د خپل په موقتی ډول بدلولو سره غواړي اوږدمهاله ستراتیژیکي ګټه ترلاسه کړي. دوی وایي پاکستان په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي او ناټو ځواکونو وستلو ته انتظار کوي. دوی ګڼي چې هغه مهال به د افغانستان په جنوبي برخو کې طالبان برلاسي شي، جنوب ختیځ سیمه به حقانی ډلې ته په لاس ورشي او پاتې افغانستان به د غیر پښتنو تاجکو په واکمنۍ کې پاتې شي. همدا ده چې پاکستان انګیري دوی ته خده چې په پروسې کې دخیل پاتې شي پر زید دی چې لدې بهیر ځان لري کړی. د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا،
په 3:30 بجې
سروي،
په 4:30 بجې
رودن کو مشال ریڈیو تا غوگی وستاستا پرون چې په رحمان بابا باندې کوم سیمینار او مشاعره شو او ملته یو ورس هم شو د هغه پړه تاسو ریپورت درو رحمان بابا لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د پښتو ژبې مشهور او صوفي شاعر دی او زموږ همکار اسره رتل دا هغه پړه دا ریپورت را لګل.
پېښور کې د پښتو د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په ژوند او تعلیماتو د اکادمي ادبیات پاکستان لخوا یو ورځنی سیمینار او د رحمان ادبي جرګې لخوا کلنۍ لوی مشاعره ترسره شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د بابا قیدتمندو ګډون کاوه. په داسې حال کې چې په 2003 کې د بابا په مزار د بمی چاودنو وروسته په یادو کلنۍ دودیزو غونډو کې کمی راغلی ولې سخت کال د بابا د مزار جوړېدو وروسته دغه کلنۍ دستوري بیا ترسره شوه. د رحمان بابا د دودیز عنوان غونډو پاړه د رحمان ادبی جرګې عمومي سکتر یوسف علی دلسوز مشال ریډیو ته وایي چې د 2003 د پیښې وروسته د بابا سره د شاعرانو او عمومي ولس په مینه او عقیدت کې لا زیاتوالی راغلی.
رحمان بابا حکومت دوران نه څو چند زیات بهتر او خولې لګنې جوړ شو د 3 کروڑ روپۍ وا پړي خستان دار باندې باندې ولګي ادبی هلې ځلې پای کې کمی لګي راغلی او رحمان ادبی جرګې دا پیغام دی دا کوشش دی چې ان شاء الله اندرا پارا با لکه دوران دی پشان پاکی دا دور دی مشاعرہ دا رحمان بابا رحمت علیہ پر دربار کیوی پر سرور و نشیط بانی مشتمل او دا رنگی دا تمام دا سیمی او دا پختونخوا ساما شاعران دیبان کی دی دا دینا با پسو چند دا خیری بیاد کی وارا جی
دا اکادمی ادبیات پاکستان دا پیخور دا سیمائیز دبتر مشر سید ولی خیال ممن مشال ریڈیو تا پخپلو خبرو کی وای چی پا تیرو کلونو کم دا رحمان بابا پا جوند او تعلیماتو دا سیمینارونو لڑای دوی روان ساتلی او غالی چی دا بابا کلام نڑای تا درسولو او شاعت کار لا فراخه او تیز کړي
دخل ته داسلو چې د غوندو کې یا په دې سیمینارونو کې بس کمې راشي دا غوي تعلیمات چې وي هغه یو افاخي الخلري هغه موږ ته د امن او د انساني سره د مینې درس راکړي په دغه چاو دونو په وجه باندې د رحمان بابا په مقبولیت کې څه کمې نه راغلي بلکې زیاتوالی راغلي دي او د کاج نه دیاتو په حواله به صرف دا یو ما چې کړه دغه چاو دونه شي وي راغې نه وړاندې هم چې کوم نه هر کال به د رحمان بابا سیمینار مونږ کوو او دا غینا تاسو هم چې کوم دینو دغه سیمینارونه مونږ جاری ساتلی دي رحمان بابا کلام مونږ کوشش کوو چې مونږ په خپل زور او شور سره دا غینا شروع شه ته دا غی کلام چې کوم دی اند نو سلو ته چې کوم دی منتقل کوو بول کې دا نړۍ ګډ ګډ ته چې کوم دی مونږ دا غی پیغام ورسو.
شاعر او لیکوال امجد علی خادم مشال ریډیو ته وایي چې په 13 سموده کې چې حالات خراب وو د رحمان بابا مشاعری او منځغونډه د خیبر پښتونخوا د سیمایزو ادبی جرګو او ټولنه لخوا په خشان جوړ کړی شوی
انتظامی سره پام چې دی
شهرانو ته دا هدایت شي چې تاسو چې دا پروګرامونه اوکې خلک محدود دي کنه په هغه وخت کې پروګرامونه شي وي د رحمان او په مزار نه شي وي په 400 کې په مردان کې په پیښور کې او په نور سیمو کې چې دینو شهرانو تنظیمونو د شهرانو ډلو د شهرانو جرګو دا پروګرامونه منعقد کړي او د یقیني کړي خدای زله چې دا کم پروګرام دی چې کې خو نو د مخ کې نه زیات خلک هغه له په دې وجه باندې رالل چې دا رحمان بابا سره هغه لوغړنه مینه چې کومه د خلکو وا هغه نور زیاته شي وا
د یادول ورده چې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په مزار هر کال د اپریل په میاشتې مشاعره او نور دودیز غونډې د رحمان ادبي جرګې په خور لخوا کول شي خو له په 2008 کې د بابا په مزار د 14 وروسته ک د زیارت د جوړېدو کار روانو نو بلابل اولسی او ادبي جرګو د غونډو د غلړې شلېدو ته نو پرېخي اوس چې د بابا د مزار د ودانۍ کار سر ته رسیدلې د رحمان ادبي جرګې په خور په وینا سخت کال غونډې براتلونکي کې هم دغه کار ته دوام ورکوي
د پښتونخوا ملي اوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي نن ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال رادیو په 19 خبرونه د کرشي پر غاړه کې ملمه ده کته سول هغوی څخه پښتنه لري نو د ټلیفون سکایپ فیسبوک او ټویټر لاره کولای شي
د پښتونخوا ملي اوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي مرکه نن ماسپښین د پېښور په 2 بجې پیل کی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې مور د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي بعد مشال ریډیو زنګړی میلمي او زنګړی مرکه د غسر د کرخي په غاړه پروګرام کې تاسو کولای شئ د فیسبوک د لارې مشال ریډیو پیدا کړئ یالته خپل پښتنې ولیکئ او همدارس د ټوئیټر د لارې مشال ریډیو پیدا کړئ اغل ته هم خپل پښتنې لیکلی شئ او د دین روستو چې کوم خبرونه راځي پاغه کې چې کوم ژوندې خبرونه دي پاغه کې هم کچر تاسو غواړئ کوم پښتنه لري نو هغه تاسو موږ سره پریږدئ موږ به هغه پښتنه د محمود خان چې ځینه وکړو اوس د سلام پښتونخوا په دې غړې کې په اخر کې تاسو ته یو سندره دروړو د رحمان بابا کلام د مخکې مود رحمان بابا په باره کې رپورت ورود د رحمان بابا کلام د عمران چمکنی په غو کې ورو منصور بول دی پر
را بهرا د نو خار دې پم پسار